تازه د رادیو په ماشمنې خبري مچله کې موزه احمد شبر کور بیم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې د ولسمشر د الکترونیکي تذکرو د ویش له پلان سره مخالفت څرګند کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رسوان مراد څخه.
په شمال کې شاهین قلوردوی د افغانستان کمانډو ځواکونه د بدخشان کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ولسوالۍ ته داخل شوي دي. د افغانستان دینی عالمانو سراسري شورا د دولت د وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو لخوا د خندق په نامه د پوځي عملیاتو اعلان د اسلام او بشریت ضد بللی دی. او د پاکستان په پنجاب کې یوې ځان وژونکې حملې د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو وای چې د بدخشان ولې د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره افغان کمانډو ځواکونه د ولسوالۍ ته رسیدلي دي. د شاهین قلوردو وان محمد حنیف رضایی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل
په تعداد 100 نفر از کمانډوهای اردوی ملی و نیروهای اردوی ملی وارد ولسوالی کوهستان شده. اینا هنوز عملیاتشان رو شروع نکردن و در ولسوالی کوهستان خوشبختانه رسیدن. انشالله عملیاتشان هم شروع میشه.
نوموړي ویل چې دوی منتظر دي چې د هوا د خوالي په صورت کې به د کوهستان د برتنی ولول لپاره پوځي عملیات پیل شي. د شاهین قلوردو ویان ویل د بدخشان کوهستان ولسوالی په دې ورستیو کې له امنیتي ګواښونو سره مخ او 13 شپه د دولت وسلوالو مخالفانو ونیوله. د افغانستان د دینی عالمانو سره شری شورا د دولت د وسلوالو مخالفانو او په خاص ډول طالبانو لخوا د خندق په نامه د پوځي عملیاتو اعلان د اسلام او بشریت ضد بللی دی. د عالمانو شورا دا خبره نن په ار کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د دینی عالمانو شورا ویلي پیغمبر صلی الله علیه و سلم د خندق غزا د مشرکانو په مقابل کې کړې خو وسلوال طالبان په دې نامه د افغانستان مؤمن خلک وژني. د افغان دولت وسلوال مخالفانو تیر اونۍ د خندق په نامه عملیات پیل کړل. که څه هم چې طالبان وایي د دې عملیاتو هدف بهرنی ځواکونه دي خو تر اوسه په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د عالمانو د شورا د دې اعلامیې هرکلی وکړ او ژمنه وکړه چې حکومت به د افغانانو او د افغانستان د ښېګڼې او خدمت لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د کاناډا په ټورنټو ښار کې افغان کاناډایي خبریالانو مدني فعالانو او د دې هیواد عامو خلکو په کابل کې د وشل شو ژورنالستانو روح ته دعا او درناوی وکړ. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لا دمخه پر افغان خبریالانو وروستی بریت غندلی دی او په افغانستان کې له رسنیو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو مدني فعالانو خبریالانو او د قرباني شو خبریالانو کورنیو پرون په کابل کې د رسنیو د ازادۍ د ورځې په مراسمو کې د افغان خبریالانو وژنه د بیان پر ازادۍ برید وبله او پر حکومت یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګامونه واخلي. د کابل د دوشنبې د ورځې په برید کې د ازادۍ راډیو د درې همکارانو په ګډون 9 افغان خبریالان ووشل شول. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. د پاکستان په پنجاب ایالت کې یوې ځان وژونکې حمله د دې هیواد د اټومي ادارې دوه کارکوونکي وژلې دي. د پنجاب د پولیسو یو افسر محمد اسلم پرونویل په دې برید کې چې پر موټر سایکل سپور یو ځانمرګي وکړ ګڼ شمېر نور کسان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د پنجاب ایالت د وروستي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په روسیا کې امنیتي ځواکونو په مختلفو ښارونو کې د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی یو شمېر پلویان نیولې دي. الکسی ناوالنی سبا ته په روسیا کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد چې راتلونکې دوشنبه په رسمي ډول بله ریاستي دوره پیلوي د پراخو لاریونونو او مظاهرو غوښتنه کړې ده. د ناوالنی پلویانو سبا ته د زموږ پاچا نه دی تر شوار لاندې اعتراضونه تنظیم کړي دي. پولیسو په سات پیترسبورګ، کیمروف، تومبوف، رایزان او څو نورو ښارونو کې د ناوالنی پلویان نیولي دي. امنیتي ارګانونو ویلي دي چې نیول شوي کسان د عامه غونډو د جوړولو لپاره له وضع شوو مقرراتو څخه د سرغړونې په خاطر توقیف شوي دي. او د متحده ایالاتو په هوای ایالت کې د اور شیندون کې غره د لاوا د خبرېدو له امله شاوخوا یو نیم زر کسان له خپلو کورونو خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. د هوای والی ملي ګارد ته دنده سپارلې ده چې له بې څه شو خلکو سره مالی او هر ډول مرسته وکړي، او د غراز له تخله شوو 100 کورونو او تاسیساتو چې په دې سیمه کې له ګواښ سره مخ دي ساتنه وکړي. تر اوسه پورې د هوای په ستر ټاپو کې د اور شیندون کې غره د لاوا په نتیجه کې د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي.
دا سدي راډیو ماشمنې خبري مجله اوري. په کابل کې اوشمیر مدني فعالانو د افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش له بهیر سره مخالفت کړی. په دې خپرونه کې مو بل لور ته په غزنی کې د انتخاباتو له اوسني سیستم سره له مخالفت خبرو.
موږ وایو انتخابات حوزوي شي، انتخاباتو کارمندان دي د عدالت له مخې توظیف شي، له مرکز نه د یو باصلاحیته هیئت وختونکي چې غزنی ته راشي.
کابل له اسلام آباد غواړي چې په کراچۍ ښار کې د افغان ډیپلوماټ په تور قاتل افغانستان ته وروسپاري. په دې خبري مجله کې اوشمیر نور موضوعات هم تر شپږنیمې بجو اوریدل شي. په کابل کې اوشمیر مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او دغه بهیر د درېدو غوښتنه یې وکړه. دغه مدني فعالانو نن د یوې اعتراضي ناستې پر مهال وویل که چیرته یې غوښتنې ونه منل شي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې تذکرو ویش به دوام وکړي. له کابله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
په کابل کې د مدني ټولنې دغه استازي وایي د تذکرو د ویش لړۍ د هیواد له لویو قضایاو شمیرل کیږي او په دې تړاو جدي بحث او دقت ته اړتیا ده ترڅو په دې تړاو ملي اجماع رامنځته شي. دغه مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر په درېدو ټینګار وکړ. د دغو مدني فعالانو په استازي توپ عین الدین بیگ د ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل
ای مسله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر میخوایم ملت باشیم در اینجا باید تفاهم
دغه مسله موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یو ملت په توګه په دې اړه باید تفاهم وکړو. موږ د الکترونیکي تذکرو د بهیر د درېدو غوښتونکي یو. له هغه پرته به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړو او د حکومت په وړاندې به ودرېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ به د دلیل وروستیو حملو وروسته پیلوي چې په خبره یې انتحاریان له جعلي تذکرو استفاده کوي. د ښاغلي غنی په خبره د الکترونیکي تذکرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي، خو د حکومت اجرایي رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. ښاغلي عبدالله مخکې هم ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي.
برېښنایي تذکرو خپل ټول قانوني مراحل بشپړ کړي او اوس مهال په اجرایي پړاو کې دي. برېښنایي تذکرې د یو تخنیکي سند په اساس ویشل کیږي او لزنډ پرته به دوام وکړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزی ادارې هم ویلي چې د دې تذکرو ویش ته به دوام ورکړي. د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزی ادارې په وینا د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی او لزګونو نورو افغانانو خپلې تذکرې ترلاسه کړي، چې په وینا یې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
د کابل له اعتراض به د غزنی اعتراض ته مخه کړو. په غزنی کې اعتراض کوونکو نن د 14 ورځې په مخه د ټاکنو کمیسون دفتر تړلی دی. د دوی غوښتنې دا دي چې په دغه ولایت کې د ټاکنې حوزه وشي، پر تذکرو د سټیکر نه لګیږي شي، د ټاکنو د کمیسون په مامورینو کې د ټولو قومونو ونډه متوازنه شي او په نامنه ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت له نور تفصیل سره.
په غزنی کې د ټاکنو د کمیسون مخې ته د خلکو اعتراض نن 14 ورځې ته وغځېدی. د دغه اعتراض کوونکو شمیر چې لسګونو ته رسیږي له تیرو دولسو ورځو راهیسې د غزنی ولایت په مرکز ښار کې د ټاکنو د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د یاد دفتر دروازه یې تړلې ده. غوښتنې یې دا دي چې په دغه ولایت کې دې ټاکنې حوزه ویسي، پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګیږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورینو کې دې ټولو قومونو ته یو رقم ونډه ورکول سي، او په ناامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره سي.
اما حکومت به خواسته های برحق ما که ما خواستگار حوزه شدن کمیسیون انتخابات بودیم، خواهان نصب نمودن تیکت در پشت تذکیره بودیم و خواهان زی بودیم که تشکیلات کمیسیون انتخابات از یک قوم تشکیل شده، دو قوم دیگر هیچ اشتراک نداره، خواستگار زی بودیم که تغییرات مثبت بیاید. اما حکومت تا فعلا هیچ پاسخ مثبت برای ما نداده.
پدر احترام سلام ده خواهش کوم چې موږ غوښتنې مشخص دی، واضح دی، په غزنی ولایت کې موږ یوولس استادې په پارلمان کې لرو، انتخابات په حمزهی کېږي او په یوولس حمزهی کې به کېږي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي که چیرې مرکزي اداره غوښتنې ونه مني نو د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره به هم د ترافیکو پر مخ وتړي. د غزنی ولایتي ادارې او په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کول یې تر وسه پورته خبره ده، خو په خبره چې تر مرکزي ادارې رسولې دي. ها خوا بیا په مرکز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د یادو اعتراض کوونکو د هغه ادعاو د سپیناوي په موخه و غزنی ولایت هیات هستوي، کوم چې دوی وایي په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دفتر د مامورینو په استخدام کې ستونزه سته. د یادې ادارې ویان مازولا دولتي د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو هغه غوښتنې تر وسه پورته خبره دي، کوم چې دوی وایي ټاکنې دې حوزه ویسي او پر دسکرو دې سټریکرونه نه لګیږي. موږ به په نږدې راتلونکي کې و غزنی ولایت هیات واستوو، څو له نږدې وګورو چې ستونزه چیرې ده. زموږ د سیمه ییز دفتر په مامورینو کې ده که کومه بله سیاسي مسله ده او خلک ترې ګټه پورته کوي، او بل دا چې پر دسکرو د سټریکرونه نه لګول او ټاکنې حوزوي کېدل زموږ تر وسه پورته خبره ده.
بنابراین بیشتر ارتباط میگیره به سلطه حکومت که اونا تصویب کنن به هر
دغه اعتراض کوون که زیاتوی چې په تیرو کلونو کې په ټاکنو کې حق خوړل سوی، خو په راتلونکو ټاکنو کې چاته اجازه نه ورکوي چې څوک حق وخوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د یو افغان ډیپلوماټ د قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي. د دغه وزارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل اسلام آباد په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. تفصیل له کابله د ناجي صاحبی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له پاکستان سره د زندانیانو تبادلې په اړه خبرې کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان د سفیر زاهد نصرالله خان سره په وروستۍ ناسته کې هم غوښتنه کړې چې د افغان ډیپلومات زکی عبدو قاتل باید افغان حکومت ته وسپارل شي. د ښاغلي احمدی په وینا پاکستان په دې برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زندانیانو په تبادلې خبرې کوو، او تر ټولو مهمه مسله افغانستان ته د افغان ډیپلومات زکی عبدو قاتل سپارل دي. نوموړي وویل د ښاغلي عبدو قاتل حیات الله نومیږي، افغان تبه دی چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د ساتونکي په توګه کار کوو چې اوسمهال د پاکستان په بند کې دی. زکی عبدو په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ دریم سکرټر و چې تیر 2018 میلادي کال کې ووژل شو. هغه د ولسي جرګې د غړي محمد عبدو ورور دی. که څه هم تر دې وړاندې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د زکی عبدو له کورنۍ سره په یوه ناسته کې ویلي چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ د هېواد د خاورې برخه ده او په همدې اساس د قاتل د انتقال لپاره هیڅ ډول ستونزه نشته، خو لا هم لیدل کېږي چې د قضیه په خپل ځای پاتې ده. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان د قانون او نړیوالو جرمونو په مطابق باید د ښاغلي عبدو قاتل مجازات شي، کنه نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. افغان کارپوه انتظار خادم په دې اړه وویل:
ولیکله چې دلته د افغانستان د ډیپلوماټ د وژلو او دلته د ډیپلوماسۍ د اصولو په بنیاد باندې د ډیپلوماټ د حقوق مسله مطرح کیږي، پاکستان باید په ټول سلامت باندې او په ټول ایمانداری باندې د افغانستان حکومت ته دا واضح کړي او دا ثبوت باندې ورسوي چې مجرم په سزا رسیدلی دی او هغه قانون مطابق دی په پاکستان کې تطبیق کیږي باید دا عملي شي.
د نوموړي په وینا د ښاغلي عبدو د وژنې په اړه بیلابیل شکونه موجود دي او له همدې امله پاکستان تر اوسه حاضر نه دی چې د نوموړي قاتل مجازات کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د یو مشکوک قاتل د ورسپارلو غوښتنه کوي چې تور پرې پوری شوی دی چې یو افغان ډیپلوماټ په کراچي ښار کې وشلی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي پاکستان باید افغانستان ته د زکی عبدو قاتل وسپاري. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپي د ولسي جرګې له نائب منشي عرفان الله عرفان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې نړیوال قوانین د هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په اړه څه حکم کوي.
د اخیراً دغه غوښتنه چې نن زموږ حکومت او دولت ته دي چې زموږ یو وګړی یو افغان تبع قاتل حکومت وسپاره شي، دا زموږ قانوني او حقوقي او شرعي حق دی چې موږ دا غوښتنه باید وکړو او پاکستان حکومت هم مکلفیت لري چې د نړیوال قانون پر اساس دوی دا مثبت جواب وایي زموږ غوښتنې ته او دا قاتل افغانستان حکومت ته.
بلی، کدا کار وشی سمره به د افغانستان او پاکستان ترمنس پړی کو به سمره مثبت غیزی وکړي
چیرې دا کار تر سره شي نه پاکستان دا خبر ومني او دا قاتل افغانستان حکومت په لاس ورکی. نو فکر کوم دا مثبت تاثیر لري زمونږ په اړیکو باندې او زمونږ د آینده او په مشکلاتو باندې مثبت تاثیر ولري چې موږ کولای شو په آینده کې کوم پیښې چې دغه سی او دغه نور ناندري چې پیښېږي زمونږ د نورو ملکونو په منځ نو دا تاثیر ولري او موږ یو بل سره په همکاري په همغږۍ خپل مشکلات حل کړو.
که چیرې پاکستان افغانستان ته دغه قتل ونسپاري دا به یو ډول سرغړونه نه وي؟
احیانا دغه مسله ورته ځواب پیدا نه شي چې حکومت دې نه ممانعت وکړي د پاکستان دغه قتل ونسپاري زموږ حکومت ته. نو دا فکر کوم اول تخطي او سرغلوانه ده د افغانستان او د پاکستان کوم توافقنامه یا موافقتنامه چې موجوده ده او همچنان د نړیوالې په سطح کوم کنوانسیون چې موجوده ده شي چې چیرې د یو حکومت محکوم یا مظنون په ملک بل ملک کې اوسېږي او حکومت اولنی حکومت یا دولت حق لري چې دغه راوغواړي او د عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. نو که دا کارونه شي فکر کوم دا بیا منفي اغېز لري او دا چې تخطی دی د پاکستان د حکومت دخوانه بل دا چې د آینده په روابطو باندې بد تصویر ولري که چیرې دغسې پیښې د پاکستان زموږ نه غوښتنه وکړي زموږ د حکومت نه. فکر وکړم په هغه صورت کې زموږ د افغانستان حکومت حتما مثل عمل کوي دوی نو منفي ځواب ورکوي نو دا بیا یو بره جنجال یو مشکل د ملکونه او حکومتونو په منځ پیدا شي. حکومت د افغانستان حق لدی چې په حقوق بشر د نړیوالو کنوانسیون او ملل متحد او حتی شورای امنیت دغه شکایت ولاندې کړي او هغوی ته په جریان کړي او هغوی په جریان کې واچوي او ضمناً لاهه محکمې ته چې نړیواله محکمه ده هغه ته موږ کولی شو شکایت وکړو.
د افغانستان د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمېر استازي او خبريالان وای چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبريالانو د ځاني خوندیتوب پر وخت د معلوماتو نه ترلاسه کول او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخو کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې لس خبريالان ووژل شول چې درې فتشتا محرم دورانی، عباد الله هنانسی او سباون کاکر دا سجی رادیو. نجیب الله الوخیل د سویل ختیځ ولایتونو د خبريالانو ستونزي په دې راپور کې را سره شریکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې تېره اونۍ په څو جلا پیښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو ولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځونو خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنې امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. له دې سره سره ویلی سم چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي زول کابل سقوط شوی دی، رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرې کړی.
په لوګر کې د بي سي ميز راډيو مسؤل نور الله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
موږ تیر کال د وی رسنۍ مدیر مسؤل قاضي نصیر د لاس اور کړ دغه شهادت سره متصل رسنۍ په لوګر کې شفال رسنۍ و ډیر لس کله فعالیت کوي، هغه رسنۍ تلل کیږي. د تر څنګ رسنۍ او ژورنالیستانو ته بلابل ګواښونه د بلبلو اړخونو نه متوجي دي. نو زمونږه وختونه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوه ده. د زیاتوی افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبريالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی، او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیځ ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانې او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
د نجیب الله الوخیل راپور ما اوریده. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس ولولو، نو تاسو کولی شئ چې مشته اس ام اس راوستوي.
ستاسو ل پیغامونو
زه یو کوچای نه لوګر نه پای سره د کرخمان دی محترمه. موږ کوچیان ډیر غریب خلک یو، نن تر اوسه د څه ټاټوبې معلوم ده نه دی. موږ ځوان ته څوک دا شی لوی توجه کی؟ بیا چې کله له جلال آباد زو یا لوګر ته راځو په دې لارې کې پوری چرخی په سیمه کې دا د تاریخي لاستاو دی ولادي خدا پټوکو باندې هغه د زردات خېلي کې قران یې بل ور کړی دا خو مخ یې ملا و دا څه بلاس و وس. نو موږ ورو چارواکو نه یل کو چې موږ غریب خلک یو، یو غوام په بټر کې یم دای اگر په اخلي کنه نیم اگر په اخلي باید دې نه موږ نه سر په نظر شي. موږ غریب خلک یو، مسولیت به ورو چارواکو په غاړه یې. والسلام.
زه بشیر احمد د کندهار ولایت ومینه یو اوسیدونکی دغه پیغام لرم چې زموږ د ومینه هغه د میر بازار شریف سړک ډېر خراب دی. دولتي چارواکو څخه هیله کوم چې دغه د کندهار سړکونه راته جوړ کړي. نور څه نه لرم. وسلام په احترام.
زمیرویت اخلاقی ده هلمن ولایت ندالی ولسوالی تاثر پتماشیم ایلمانیم زما یو پیغام دی حکومت داسر نصر لگری چی دی رسیوی دی وستیلان نو موز دلت پر پلو لگر زی زکن چی موز وی تکریم یا موپیشی هم رسا خیوی ولی می دسکری نیز تابت کری زی تا موز آغشتن رو فکر کو ما موز تا تالیبان هم اختارا کری دی کبو پا دسکری تا پا دغک کل بیا ما حق تکری نو دبی صحیح لکو ما چی موز ون تکری موز سون دی واوری زدی را جوتم داهیر دا چی موز پیغام اتمن نشیر کل السلام علیکم و رحمت الله و برکات
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
یو نړیواله موضوع راخلو کرملن د چک جمهوریت ولسمشر د هغه څرګندونو په خاطر ستایل چې ویل دي په انګلستان کې د روسي د استخباراتو پر مسموم شوی ایجنټ په حمله کې کارول شوی زهري مواد د په هواد کې تولیدیدل روسي چارواکو نن وویل چې د چک جمهور د چک د ولسمشر میلوش زیمان دا څرګندونه د دې حمله په اړه د لندن ادعا غلطه ثابتوي خو په عین حال کې د چک سریاسم دا څرګندونه رد کړې دي تفصیل احمد تکل درکوي
د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان نن وویل چې د چک جمهوریت د ولسمشر وینا د روسیې د استخباراتو د پخوانی مامور سرګی سکریپال د مسمومیدو په قضیه کې د برتانیا د ناسم دریس تر ټولو فصیح تعبیر دی برتانیا پر روسیې تور لګولای چې د مارچ په څلورمه نیټه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري مسکو دا تورونه رد کړي او دا کوي چې دا مواد ښایي له متحد ایالاتو چک جمهوریت یا بل داسې کوم هیواد څخه چې د دې ډول کیمیاوي موادو په اړه څېړنې کوي راغلي او کارول شوی وي د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل د ولسمشر زیمان وینا د سکریپال د ټولي کیسې د پارونکو او بې معنی طبیعت یو بل ثبوت دی روسی چارواکو له دې مخکې هم ویلي و چې ښایي دا حمله په خپل برتانیا یا کوم بل هیواد د مسکو د بدنامولو لپاره تنظیم کړی وي د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د پنځشنبه په ورځ له چک ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې د پوځي استخباراتو د یو راپور په حواله وویل د نوی چوک په نوم زهري مواد په لږه اندازه په دې هیواد کې تولیدېدل او ازمویل کېدل خو په 2018 کال کې کارخانه لمینځه یوړل شوه برتنوی چارواکو ویلي نووی چوک هغه زهري مواد دي چې په خوانی شوروي اتحاد جوړول خو ولسمشر زمان وویل چک جمهوریت په کافي اندازه نووی چوک تولیدول او زیاته کړه موږ پویږو چې دا مواد څه وخت او په کوم ځای کې تولیدېدل ولسمشر زمان چې د مسکو په لوی سیاستوال غنل کیږي وویل راځي ریا و نکړو او په دې اړه دروغ و نه وایو په همدې حال کې د چک صدر اعظم اندري بابیش دا څرګندونه په قاطعیت سره رد کړې دي یو شمیر لویدیزو هیوادونو د سکریپال قضیه وروسته په 13 مارچ میاشت کې روسی ډیپلوماټان په ډلایز ډول وېستل چک جمهوریت هم په دې ترڅ کې درې روسی ډیپلوماټانو ته د وټلو امر وکړ
ازادي خبری مجله اوري
مخکې تر دې چې ازادي رډیو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سمې سونه ولولو د مزکی د ژبیو لوی پراخې چړنې مو اسمه څروان خبروي
د نړۍ یو شمیر څیړونکي غواړي چې په مزګه کې د 1.5 میلیون پیژندل شویو ژویو او بوټو جنټیکي کودونه ټول کړي پر دې پروژه 3 میلیارډ او 400 میلیون ډالر لګښت راځي د میل رسپانې د راپور لمخې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څلور ویش ساينس پوهان غواړي چې په لاسو کلونو کې د 1.5 میلیون بوټو او ژویو جنټیکي کودونه راټول کړي دوی وایي چې د دې چیرنې چې بایا جینوم بلل شوی ل پایلې څخه به د بیلابیلو ژوو او بوټو د بدلون او پرچاپریال د هغو د اغیز د پوهیدلو لپاره کار واخلي د پروژه چې نږدې 3.5 میلیارډ ډالر ورته په پام کې نیول شوی د زولوجی یا ژوپوهنې په تاریخ کې د لګښت له نظره تر ټولو ستره پروژه ګڼل کیږي څیړونکي باور لري چې دا څیړنه به د مزکی پر مخ د ټولو ژوو او بوټو د ډي ان اي دلبندي په ټپ کرنه او چاپریال ساتنه کې د نوښتونو لپاره پر وی حیاتی سرچینې بدل شي تر اوسه اټکل کیږي چې په نړۍ کې ل 10 میلیونه تر 15 میلیونه ډوله داسې بوټي او ژوښته چې موږ ورڅخه خبر نه یو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سا صادق لننګرهار پراستولې سمس کې د تورخم جلال آباد لاري امنیت ته اندیشنه څرګند کړې ده. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان د دې پر ځای چې سوله وکړي جنگ ته زور ورکړی دی او کوم مهم ځای هم نشي نیولی. بشیر حبیبزای د لوګر لازرې ولسوالي پراستولې سمس کې لیکي یو ساعت شو چې زموږ په سیمه کې سخته ژلۍ وري. یوسف احمدی له خوست لیکلی دی زما پیغامونه ولې نه لولی او ولې نه خبروي. د نور څه نه دي لیکلي. البته بیا هم یو شمېر اورېدونکو تکرار پیغامونه راستولي دي چې د نورو پیغامونو مخه یې نیولې. دا خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره دی.